د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې یو کال وړاندې یوې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نک دی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دی. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو به برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د دوهې د کاري ډلې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4500 تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونې هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوهې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بریښي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزنچک په بیلاروس کې لڅباندې درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنچک لګول شوی تورونه د آزادي راډیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی. نو موري پرون یو ورځ وروسته له هغه د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ اداري د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي خون کې مارک فوګل خوشی کېدل خوندې کړل. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدماشۍ په تور په لس ورځو بند محکوم کړی او هغه دغه تور رد کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبری اژانس راپور له مخې ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړني مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کرملین هم د خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې یو نیم ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګ په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټد پریس خبری آژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړې چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د دیموکراتانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 48 مخالف رایو په وړاندې د 52 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکي سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن کپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالد ترامپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبرې له مخې به نه قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هېواد ته ننوځي تابعیت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوې اقدام لمخې به هغو کډوالو ته تابعیت نه ورکول کیږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لار خود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د تابعیت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2013 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځانونه رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25% زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولې دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د اکیپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګری میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکود سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته وویل
محکمې رستورانت ډېر ښه پرمختلو خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
از خانم‌ها خودم کار میکنن و اینا هم خانم‌های بیوزاد و بی‌سرپرست هستن که خودم به این فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بی‌سرپرست او بیوزلی دی کار کوی خوز موگ دی کار پر وراند دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندار تونونو که گدون نشو کولای خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو خب موگ بیا هم دیده محدودیتونو سر مبارزه کوو چه حد اقل راتونگی که ترسل و پوری خدو تا دی کار زمینه برابر کو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانزیو تا یونیفورم گندو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل سوی چې ډیرای ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه او په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو د سوداګری زخونو بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ لتر لاسه کولو به خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکپ سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټکو یې له 2001 تر 2004 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیده چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که در. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه ای غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در حقوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه ای پا زنگری توگه در حق و رسانه ای کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت را عمله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور خاص
ز فکر کوم پورسته میشته که په افغانستان کې رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان د رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالې ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خپرونې د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یووړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ رون په خپل ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل شوی دی. آزادی اروپا، آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې د یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیه چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. تر روان کال د جنوري له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ شي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زیلنسکي د متحده ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بل قوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پری خبرونه که مو د نورستان در جندو ل دودونو خبرو
دی جرند اوڑا خی او خرابی دینا او دوڑی هم سب پخی دینا
شیر لرو
اغا زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی
ده دی شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همدی شیر جغی دلیم
سو دور تصویرو نلرو دل شغل رو یو آینی دی او انتظایی دی
ده دی نقد تر چنگ پدی روی مجله که کسه لرو
دی جمعه گندونو ماشین دی غیب ودرید زوان خزر پا خبرو که ورولوی ده سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی زده به یې کړی
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی میرا شخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسی هنر لوست
لارې سیندونه کټارې یا سا سوري دي لدونك استرجع أصلي موزوطة بيئي
داونی راوی مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو په دغه ولایت کې ژوند ته دانی شزی وروړي او شزی وړکوي نورستانیان وای چې په خوا به په میچنو دانی میده کولې او د ژوند لرواجې تو سره لدی سنځي خلاص شوې دي په دې راپور کې مو پر دغه ژوند ګرځو
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو دانی وړکوي دا د نورستان ولایت وانټوګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تاویږي د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي د سیمی وسیدون کې عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی وای
دا ژرند تیزی دی او کمی دی یو سرته چې دا لرګي جیپتي تیزی دی بل سرته کمی دی
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي د ماشیني سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني وړو نه د ژرندې وړي
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړکیږي د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوې ده نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کراونو خلاص شوی دی تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره وړوکول وایي دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي همدغه ژرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابرې دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا لرګي مړ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت نه پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو ژرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجنر محمد ایوب وای
ژرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړکوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسر غگی کو موک نسر آغا کی کو اوس مسترگ او لاسو نظر بیل دی تو پیڑه شوی زما کور که چراغ ندهی لگه دلی هو آغا لکه ده گلو یو تنده او شیرین خوشبوی لگلدانا پا یو باد پسیده خپل آلوتا دی تو پیڑه شوی چسپوک می هم خپل تان ده دایره که طول پیغل رناغان بندی کردی اغا زور شرابی المرهم ماشم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت پتیر رازاله دلائی دل تا دیر از مکلاو شوه بیا راشنه شوه دل تا دیر جیر مازیگرا راغل لارد شوال وقتو نه چه دل وڑو چنارو سرو تنه مختلائی مکنور نسرخه کی کو کم ماشوم چه لکسین و طولش پچه و حلی اقا ووس زمون سینو که وفات شوه مک نسرخه کی کو ووس زمون پا قدمونو سرغاتول را پورته شوی او ووس زمون پا قدمونو سرغاتول را پورته شوی
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغسې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خدا خدا دا دنیا چه تو خدا دیو بیا بزه که رحمه بابا وی چه دا دنیا پا احمقانو دا ودانا دانا نکا پا دنیا بنده غیر وی علتا وی اصلا وی علتا بلتا وی کنه نو دا رحمه بابا وی طولون ورم دا غیر ویدیو وی کنه ما یو خبر وانی باید بلنده خو یو خو خوصینه قرکتون که دیو وی چه نه امکان چه دا یو احساساتی موجود ده امکان چه دا طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو همغه شېبه او هغه همغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې یو ګلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په یو کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو او نوی شکل سره وړاندې کوي دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي اوس وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي. اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي هغه چې ښه هم لګېدلی ځکه چې احساسات په یو
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه شوي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده
نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کچا قصه که گه احساس ده، ده طول ده مثلا احساسات دی او ده طول مثلا دلری هر انسان ده سیلو یوانات داری طول داری و کلا تی شاعر بیا ده ورانده کهی و تفاوت و داری مثلا ده تعریف دادا چی در باندھ پیخ سے احساسی حالت جتنگ یار ڈیر خوف میں پتنگ دا خپے سر مشکل درم بیا یو سستون ذرا پیخا دا دادا سر دا خپل احساسات آگ تو انتقال ہو اخبل بلگری تھا آگے اخبل موت را انتقال ہے شاید اخبل احساسات رکھ دی خوشاید بیا یو د خپل یو ملګری ته نه احساسې هغه دغه مخاطب کول د ډیر لوی د هر څوک کولای شي دا او دې ور انتقال خو دغه انتقال داسې نه چې مثلا ځینې وای په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغه جملو یې مونږ نه شو کولای په شاعري کې هم مونږ مجبور شو بیرته همدغه زخیم یا زما وزخنه ده یا تخفایم
علت ممکن دا وی چې فرزند کته وای الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې اخه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغی شوی خوشبوی کې کو ګورو تونده او شیرین خوشبوی ل ګلدان په یو باد پسې په خپل الوتلی ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیله ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسې کېدی فکر را سره نظر یاسې که نه داسې نسې کېدی سې یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه را ووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري
تاسو ډېر اړین نظر ده شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پایه ساتل په کار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو بیا خو بیا خاطي خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا هغه کومه فضا هغه کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کاروو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوه ثانیه یوه یوه ثانیه یوه ثانیه چه نیست یوه یوه نیمه ثانیه بل دوه ثانیه سی بل بیت یوه ثانیه سی دلتا در که سوک دغه رقم در زړه حرکت و داری اغا ملکه گه یعنی اغا کم یعنی من کواله ایسو چه په شاعری کې هم رتم څه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ودلته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه وخت ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شیری منطق زیان من کیشی او سرچپه ممکنه ده ل استاس پم دی شیر کی مرغی شوی خوشبویی کی عادی حالت ده به روس یو سم مبهم حالت راغله دا غ شیری منطق ایجابوی سی هم دسی وی
مخلو کم مخ که چی ویل با مجبورو چه اغا ده شیر ده تخیل ده جوڑا ولو جوڑان ده کولو ده پر اغا کم شیعنه چی اغا لوخی چی ده اغا پا پام که ودارو خو زینی وقت دسی چه شیر منگ دون پا خپل تخیل که زو چه زینی وقت زینی شیعن لمنگ نماتی که مثلا زینی وقت که زینی قواعد آتا نسو ما اغا کولو ده که شیبا که چه منگ شیر لیکو یا زخپل کم تخیل ده اخنو ناغ شیبا مانا بیخیر وی چه دا باید استعاره چیرته یا مثلا سمبول پا کمزی که اغا او کلا چه شیر تکمیل چو لاغه نروس دیا پاقی باید من کار که او کنه بیا تا کم شیعن چه بیزای دیگه تینا باید لرسی کم جایی که چه تا احساسات کمزوری خودم سوی باید بکار بسی او بیا یو برخش از ما پا نظر از ما تا پشید که خوان رکی اغا یه بهم ده از خپلا کوشش کم چه کلا کلا آگاهانا یو
بله لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هېواد یاد کو هېواد یو سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبی ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او دا نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو لیکن بڼه به یې نه وي کوو خپلې خبرې به پکې ځایوو همداسې نه ده
بالکل څو ډوله تصویرونه لرو ځینې شغله لرو یو آینی دی یو انتظای دی که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی سو ځینې چاته نهسو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوښي دي دا زموږ آینی تصویرونه دي که چیرې زه بیا داسې را واخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانال د دیوالو سوره ته ځي خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي
یعنې په نوي شکل باید یاد شي
ډېر ورته وي بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو پیغله شوې مثلا پیغلې پرلی شي مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ یعنې څوارلسم یعنې معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده هماغه زړه موضوع ده مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې لاهو صاحب
خلکو ته نه وایي سو اما موږ محتوا نه سو لري کوله محتوا هماغه زړه په زړه ده هماغه سپوږمۍ ده هماغه غر
او نه نه طبیعت خو هماغه طبیعت
سمندر هماغه ده اوس مثلا لکه مخکې م چې وویل
دخل المر
هماغه دي
نن مثلا المر هماغه المر ده المر په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی مثلا دلته شرابي المر ماشوم شوی دی یعنی المر شرابي شوی دی خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي که څنګه
خریستان اگر ده خو یو خو بیا پاکستان مثلا منګه کله چې افغاني ویل و افغاني توپ نو مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی ده لږه یو تصویر راکښه او
هغه زمانه خلکو ته وریا ده کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مته کوي
لکه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو څراغ را ځوړندای کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مخه مخه نظر یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سحر پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوي دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ولرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي که د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونه وځي
عالي ډېره خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه حده پورې ځکه چې بیا دې تمایل بېرته دی شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښولې هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابته کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دی کېدي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګانو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږه دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هېڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږه خوښ ده هغوی پکې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو هغه ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو هغه کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دایمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مونږ نازم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن و بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نه قافیه خو شعر ده
مثلا تاسو کولی شئ د ومانیزي صاحب استاد ومانیزي اشعار وګورئ، هیڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي. یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې حداقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلوې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي او څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تېرو اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرو اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي.
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخې،
او
هر برخه باید له بل برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره؟
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطا داسې وباسې او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو تقسیم،
کړي. او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا کلاس یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي.
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
وو باید دغه شی هغه زیاتره عکسو کې باید دغه اوږه یو کلاسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونه، کټاره یا سوری، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډېر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دغه ته سګوري لاره ده، د لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبی،
یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه،
سي دي اغه مثلا یو چیرته یو کولای زائد کولم کولای د غرد او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دي، سه کټاری زی او د ایتاسترګي او خه دغه قراری زی هغه جکس ختمیږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شنی وي قطع شوی
نو
شایي باید
نه کده سی مګرم هغه اکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د لیدو لیدونکو سترګې او خطبې
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سینو دا شانس دی غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅام د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي لدی پرته چې تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعضی وقت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ له کړکۍ نه سه عکس اخلئ مثلا کړکۍ پکې راسي او د کړکۍ شاته منظرې دا ښکلی راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلي ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګرد شاوخوا د ونې پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبره څه ده
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې او جالبه راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونو ډیر زیات شوم دي چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کومه معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
یا
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر غو اکسوتم دغه وای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس اخلي دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور سده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه دا کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یاو ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
جاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي
رسول سپتا سویل سي کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثر واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سده وخت هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی ویدو
ډک شوی مکم البته ته هغه دي تا مهم شي سه غواړی غو ناکس وخت هغه داستان سره د عکس غواړی سه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس پداکس کې
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مونږ واسه کوچې دا او موجی او درې افقی خط په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې
باید راسي یعنی هغه عکس منفی څنګه منفی څنګه ولري ما مهم شي باید تقاتو کې راسي
او منفي فضا باید لدې تقاتو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه پورستیو کې لاندې کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او آزادی رادیو مجله ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اورو.
لاری په خوشینه وویل ته هیڅ هم دې ذکرې د ماشوم سر وزړید. لاری وویل چلون میاشت یو عمر دی خو ته له پاله به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولویده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړی تندی تریو شو. لاسي باکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس دې تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ور مخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اقا علی بابا را سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتو نه فهمم ته چی میږې؟ وراړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قزون نوشته کړي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
आशी स पहसी रंग पाई माला